با گذشت زمان روشن خواهد شد.
سلام د ستړي مشه یا افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. تاسو مخه غلاځه د رادیو ناوړی د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د ایران د سیستان او بلوچستان په سروان خار کې د افغان کډوالو پر یو موټر باندې پټه سره یو کډوالو شل شوی او یو بل ټپي دی. د خبره د ایران د بشري حقوقو د څاري او سازمان حلواش د یک شنبه په ورځ په یو بیان کې کړی ده. د حلواش د راپور پر اساس موټر له سروان څخه خاص سیمې ته روان و چې رنی پوزیانو پرې ډزی وکړي. د سرچینو په خبره موټر چلونکی له سیمې تښتېدلی او روغتون ته د ټپیانو د انتقال لپاره هیڅ ګام نه دی پورته شوی. په ایران کې مخکې هم په ځینو موټرو چې افغان کډوال پکې سپاره و ایرانی پوزیانو ډزې کړي دي. د 2020 کال په جون میاشت کې د ایران په یست ښار کې پر یو موټر د رنی پوزیانو په ډزو سره موټر ور اخیستی و چې لږ تر لږه درې افغانان پکې مړه او څلور نور ټپیان شوي وو. هغې پیښې په پراخه کچه غبرګونونه درلودل او له افغان کډوالو پناه غوښتونکو سره یې د ایران پوزیانو چلند ظالمانه او غیر انساني بللی وو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي له افغانستان سره په همغږۍ د پولیو د له منځوړو هڅې کوي. شریف دا خبره د یکشنبې په ورځ د پولیو د واکسیناسیون د پیل په مناسبت کړې ده. شهباز شریف وړاندې ویلي چې یوازې د ګډو هڅو له لارې د دې ویروس ناروغۍ شنډول ممکن دي. هغه دا نه دی ویلي چې افغانستان سره په کومه بڼه د پولیو د له منځوړو لپاره همکاري هم همغږي کوي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې پولیو له منځه نه ده تللی. پاکستان کې تیر کال د پولیو واویا مثبتې پېښې ثبت شوې. بل پلو بیا په افغانستان کې هم تیره اونۍ د پولیو د له منځه وړلو په هدف د واکسیناسیون یوه دوره پیل شوې وه چې شپږ میلیونه ماشومانو ته واکسین وکړي. د امریکا د مرستو په ځنډ سره د پولیو د واکسین په تطبیق هم یو څه ستونزې رامنځته شوې دي. د خلونو نړیوال پروګرام د افغانستان د څنګ مشورې حسیب ویلی ویلی چې د وچکالۍ په خاطر ګڼ کلي له خلکو خالي او په کنډوالو بدل شوې دي. هغې پرون د ډبلیو ایف پی افغانستان څنګ پر خپل ایکس پاڼې په ویډیو پیغام کې د وچکالۍ د اثراتو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. میرمن علي ویلی چې ګڼو افغانانو خپل کلي د اوبو د نشتوالي او وچکالۍ په سبب پریښي یا په هیواد دننه د نورو سیمو ته کډه شوي او یا له هیواده وتلي دي. هغې ویلي تر ټولو زیانګاله خلک له هم په دې سیمو کې پاتې دي چې نورو سیمو ته یې د وتلو وس نه وه. د ډبلیو ایف پی د مشر ویلي چې ملګري ملتونه او همکاري موسسې یې دغو زیانګالو خلکو ته د پاکو اوبو خوړو د برابرولو هڅه کوي. افغانستان د نړۍ د لسو هغو هیوادونو په ډله کې دی چې اقلیمي بدلونونو سخت اغیزمن کړی. او د ګرجستان پولیسو په پلازمینه تبلیسی کې د اپوزیسیون یو شمېر غړي نیولې دي. ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګه لیکي دا کسان پرون یک شنبه د لاریون پر مهال نیول شوي. لاریون کونکو ویلي پولیس ورسره زور زیاتی کوي او د دوی اعتراضونه په ظالمانه ډول ځپي. د پولیسو له توقیفه تر وتو وروسته د اپوزیسیون یو مشر نیکا مالی د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګه سره په خبرو کې ویلي پولیسو ورسره زور زیاتی کړی دی. نږدې درې میاشتې کېږي په اروپایي ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب د پلوي یانو اعتراضونه ولارینونه دوام لري. د ګرجستان واکمن ګوند د تیر کال په دسمبر کې اعلان وکړ چې لاروپای ټولنې سره د ګرجستان هیلې دی او ځکه دوه خبرې ترې چې پر بنسټ تر 2028 کال پورې د هیواد لاروپای ټولنې سره الحاق کوي دروي. د غیلان په ګرجستان کې د خلکو غوسه راپارول او د تبلیسي په ګډون په شمیر خارونو کې خلک سړکونو ته راوتل دي. تاسې خبرونه واوریدل او وړاندې په خبرونه کې سره د مطالب اوریدل شي. د کرکټ مینوال غواړي چې پاکستان ته د افغان کرکټ لوبډلې د تشویق لپاره الله شیخ وایي چې پاکستان یې زین ورکړي.
بار بار مونږ ډیر زره کوشش کړی دی. نو درې څلور زره مونږ کوشش کړی دی چې د پاکستان ویزا واخلو. هغه ریجیکټ کیږي، مونږ نه پکې ټیکس کټ کیږي او دومره وسم نه لرو چې مونږ همداسې اپلایګانې وکړو.
وړاندې به په خبرونه کې د دغو مینهوالو غوښتنې راسره واورئ. د به هم راسره واورئ چې په افغانستان کې د ماینونو مرګ شوبله له هم د پخوا په څیر ده.
مون هر میاش تقریبا شپیته کسان تلفات به 2023 که درلوده
خود دقیقه قربانه ما دیر شمیر افغان ما شما انجام روید. د امریکا مرستي په اړه دغه معلومات په لمنځورو څومره غیر ذکري باندې راپور کړو. له دې سربېره د حضوري چمن د سرنوشت په اړه باندې چې طالبانو ویلي دوی غواړي په کې هغه ځایونه او جوماتونه جوړ کړي، او له دې سربېره چې دلته به هغه کسان چې کرکټ یا فوټبال کوي هغوی لپاره بدیل ځای پیدا شو کنه، په دې به هم د څه راپور ولرو. په پاکستان کې به د افغان کډوالو ژوند ته هم تم شو نو مطالبه شته ملتیا مقاله.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستری مشهي ظفر د سیاله مو تخنیکی چارو کې در سره شفیق یاردی. د عملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا وايي هر میاشت 55 افغان ملکیانو ته د ماینونو په چاودنو کې مرچوب لاوړي. اوچا د خبره پر خپل ایکس باندې لیکلی او ټینګار کړی دی چې سږ کال د ماین پاکۍ او د مپوهوي لپاره نږدې 22 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. تفصیل صفی الله ستانکسین اورو.
لغمان کې 13 جمعه د جنوري 13 درې ماشوم مالکان د هغې مرمۍ په چاودنه کې ووجل شول چې دوی د غره لمن پیدا او لوبي پرې کولې. دا په افغانستان کې د ماینو ناچاو د توکو په چاودنه کې د ملکیانو په 13 ماشومانو د مرګ ژوبلې تر ټولو تازه پیښه ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې راپور ورکړی چې په افغانستان کې څه باندې 3 میلیونه او 3 لکه خلک د ماینونو او ناچاو د مهماتو په 1 کیلومتر کې اوسېږي او ژوند یې له خطر سره مخ دی. او چا د یک شنبه پر سپ خپل اکسپانه په دې بیان سره اندېښنه ښوولې چې افغانستان لا هم په شدت له چاودیدونکو توکو ډک دی. د افغانستان په جنوب کې کندهار، هلمند او زابل، او په ختیځ کې کونړ او ننګرهار له هغو ولایتونو دي چې نسبت نورو ته پکې زیات ناچاودي مهمات او ماینونه پاتې دي. که څه هم د افغانستان په نورو ګڼو سیمو کې هم د ماینونو او ناچاودو مهماتو د موجودیت په اړه اندېښنې شته. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د خدماتو ادارې یو این ماس راپور ورکړی چې تیر 2016 کال افغانستان کې د ماینونو په چاودنو کې د مرګ ژوبلو څخه باندې 80% ماشومانو په تیر هلکانو تا وخت. 2016 کال کې 140 کسان د ماین په چاودنو کې وژل شوی او 330 نور ټپیان دي چې د وژل شو لړلې 115 تنه واړه ماشومان په تیر بیا لکان دي. تازه د امریکا د مرستو په بندیدو د اندېښنه لا دوه چنده شوی چې په افغانستان کې به د ماین پاکۍ پروژې چې وارد مخې فعالیتونه کمرنګ شوي له سقوط سره مخ شي. د ناروی د خلکو مرستندوی مؤسسه چې په بشري چارو او ماین پاکۍ فعالیتونو بوخته و تیر میاشت اعلان وکړ چې د امریکا د مرستو د بندیدو په سبب خپل فعالیتونه ځنډولي. دا اندېښنه مخکې ورځو کې د ام ډي سي په نوم د ماین پاکۍ د مؤسسې رئیس شهابالدین حکیمی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې شریکه کړې وه. هغه خبرداري ورکړې چې د ماین پاکۍ مؤسسو ته لازمه بودیجه برابر نه شي، په افغانستان کې به د ماین او مهماتو په چاودنو کې د مرګ ژوبلو شمیرې لا پسې لوړې شي.
موږ هر میاشت تقریبا 60 کسان تلفات په 2023 کې درلوده. فون ماین پاکي پروګرام اوس تقریبا 90% په ټاپه باندې ولاړ ده، نو دا کېدی شي ادامه ولري، حتی زیات هم شي. په دې چې مهاجرین د پاکستان او ایران را روان دي او هغه د خلک چې په داخل کې بيځای شوی دي، نو د موجوده په سولې د نگاهنه کې دې شي چې هغه دې به تخبر جوړه ته لارسي او تلفات شمیر د مهنونو او د ناچاو د ټوک له عمل زیات شي.
د ماین پاکۍ د ټولو کورونی او نړیوالو مسعود سارون کې او همغږي کوونکې ادارې ام ای ټی سی یو مسول محمد یوسف یوسفی هم ازادي راډیو ته ویلي وو تبویل د نشټوالي لکابلې فعالیتونه ټکنی شوي. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د مهال افغانستان کې 1,200,000 متر مربع ساحه په ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو پوښلې. که څه افغانستان کې اوس عملا جګړه نشته، خو د روسانو د یرغل او په تیرو شلو کلونو کې د جمهوری نظام پر مهال د جګړې د ښکېلو خواوو له لوري د ځای پر ځای شو ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو د چاودنو خطر په خپل ځای دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا ویلي 2015 کال کې د ماین پاکۍ د فعالیتونو د دوام لپاره نږدې 22 میلیون ډالر ته اړتیا ده.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمېر مینوال د اتلانو جام سیالۍ ولا نږدې کېدو سربېره وایي چې د لا نږدې نندارې او د خپل لوبډلې د هڅولو په هدف غواړي پاکستان ته لاړ شي، خو دغه هیواد ورته ویزې نه ورکوي. یو شمېر دوی په ټولنیزو رسنیو هم د دې ستونزې په اړه بېلابېلې لیکنې کړې دي. دا چې ولې د پاکستان حکومت دوی ته ویزې نه ورکوي، ورزو تفصیلي په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د نن او بهر د کرکټ یو شمیر افغان مینوال وای په بار بار په پاکستان کې جوړی دون کې د اتلانو جام سیالي او لنګدي ننداري او د خپل لوبډلې د هڅولو لپاره د ویزې غوښتنه کړي خورت شوې ده. د ننګرهار یو وسیدونکو شبیر ازادي راډیو ته وویل،
بار بار مونږ ډیر ځله کوشش کړی دی، درې څلور ځله مونږ کوشش کړی دی چې د پاکستان ویزه واخلو، هغه ریجیکټ کیږي، مونږ نه پکې ټیکس کټ کیږي او دومره وسم نه لرو چې مونږ هم داسې اپلای غانی وکړو، په خاطر د دې چې مونږ لاړ شو اول ته خپل لوبډله داغه بودریګو داغه ملاتړ وکړو، هغه ته دعا وکړو، خو هیڅ چانس نه ملاویږي زمونږ لپاره چې مونږ دا ویزه ملاو شي. نو زمونږ د دې لوړ پوړو چارواکو نه دا هیله ده چې مونږ ته دغه پروسه اسانه کړي، مونږ په اسانۍ سره ویزه واخلو او لاړ شو خپل لوبډله تشویق کړو.
په فرانسا کې میشت یو افغان کډوال سبون وایي، خوخو چې د افغان لوبډلې لوبې باندې نږدې وګوري خو اوس خوشینه دي ځکه ویزه یې رد شوې ده.
نو زموږ هیله ده چې دوی داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې د چمپاین سټاپې لپاره یو بل ډول ویزې چې د چمپاین سټاپې پورې قابل د قبول، یا مثال هلته یو سړی ورمند پاتې کېدلې اوس داسې یو څه ویزې را جوړې کړي او د افغانانو د دې پریدي شي لاړ شي، ځکه زه پرې باور یم چې د انګلینډ، آسترالیا، د نورو هیوادونو خلک هم د خپل لوبډلو تشویق لپاره راځي. زموږ هیله دا ده چې افغانانو تم په سم نظر باندې وکتل شي، افغانان هم حقدار دي چې لاړ شي خپل لوبډله تشویق کړي.
نوموړی دا کوي چې د پاکستان ویزې په تور بازار کې په $200 خرڅېږي چې د کرکټ افغان مینوالي د اخیستلو توان نه لري. د کرکټ افغان مینوال د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتنه کوي چې پر پاکستان فشار راوړي څو د دغه سیالیو د ننداري لپاره افغان مینوالو ته د ویزو ورکړا اسانه کړي. دوی دغه راز د افغانستان له کرکټ بورډ هم غوښتنه کوي چې باید د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو په کچا په دې موضوع خبري وشي. که څه هم د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو په کرکټ بورډ کې دننه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دوی په رسمي ډول دا موضوع د پاکستان کرکټ بورډ سره شریکه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې پوخانی مسول حکمت حسن ازادي راډیو ته وویل چې په ټولنیزو رسنیو هم لنګدې د اتلانو جام سیالیو د ننداري او افغان لوبډلې د هڅونې لپاره افغانانو ته د ویزو د ورکړې کمپاین پیل کړي او آن د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په ګډونې د پاکستان کرکټ بورډ ته هم ایمیلونه کړي دي.
کتا اوس چیر ته مطلب وخان ساته نو دروازې غټه جوړه کې تاسو چمپیونز ټرافي غواړی تاسو په هواد کې وشي، نو باید تاسو هغه هوادونه چې هغه برخوال دي دغه چمپیونز ټرافي دغه لوبډلو مینوالو ته باید ویزې ورکړي، چې افغانانو ته هم باید ویزې ورکړل شي. متاسفانه دوی تر اوسه پورې اکثریت ویزې کینسل کړي دي. دا یو معمول دی او ټوله دنیا کې چې دغه سی لوبي کیږي هغه هوادونه میزبان هوادونه چې دی هغه خلکو ته هغه هوادونه وګړو ته واتباو ته مینوال ته د هغه لوبو ویزه ورکي او هغه ویزه به هلته خپل مینوال او خپل لوبډله تشویقوي.
پاکستان په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دروسه په افغانانو ویزی سخت کړي او آن ناروغانو ته هم په ډیر مشکل ویزی ورکوي. ټاکل شوی چې د رواني فبروري په 19 د اتلانو جام سیالي په پاکستان کې پیل شي. په دې سیالیو کې د افغانستان په ګډون اته لوبډلې برخه لري. افغانستان خپل لومړی لوبه د فبروري په 28 په کراچي ښار کې د سویلي افریقا په وړاندې ترسره کوي. له دې وروسته د همدې میاشتې په 28 او 29 د لاهور په قذافي لوبغالي کې د انګلند او استرالیا په وړاندې د سیالي ډګر ته ځي. دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله د اتلانو جام په سیالیو کې لوبیدو چانس تر لاسه کوي. د کرکټ افغان مینوال تملری چې افغان لوبډله با په دې سیالیو کې خ وزلیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د چمپیون ټرافي پر نږدې کېدو سره د کرکټ مینوالو د پاکستان له حکومت او همدارنګه افغان کرکټ بورډ نه غوښتي وو چې دوی ته پاکستان ته د تګ لپاره او د خپل لوبډلې د تشویق لپاره ویزه ورکړي. خو په پاکستان کې میشت هغه افغان کډوال چې د آی سی سی کارتونه لري، پی وار کارتونه لري او دریم هیوادونو ته پته مدي، د پاکستان حکومت ورته امر کړی دی چې له دې هیواده ووزي. په دغه واکس پاپونو کې د افغانانو اندېښنې راخیستل شوې دي.
نوم ملک اسلام خان دی او پیوار کار لرم. پریشانی خو انتهایی ډیره زیاته ده او داسې پریشانی ده چې بالکل خدای کنه ډوډۍ خوند راکړي او نه په خدای کنه خوند راکړي، ځکه چې 45 کاله په وطن کې سړی تیر کړي او په ورځ باندې پورته امر وشي دوه ورځو کې په درې ورځو کې به ملک پرېږدي، اسلام آباد ته به وځي، خپل وطن ته به ځي. انتهایی ډېره پریشانی جوړه کړې ده. پرون راغلی زما کور پاته اوه ورځې ټیم راکړه، دوه ورځو کې ونوتې ولا ښځې بولم او رانم بولم نن اوس په دوه لحاظ ډېر پریشانی سره یو. افغانستان کې موږ داسې یو شیانه
سرپناه نوم می اسد الله دی زخپل پیوار کاټی مصاحب اسلام آباد کې اوسیدونکو يم پاکستان کې صاحب لکه ز تقریبا چې د 20 کلونو نه اوسېګم خو په دلند شپو کې یا په دلند میاشت کې موږ سره چې کوم وزایت روان دي صاحب هغه بیخي ناچلن وزایت دي کم سے کم کما باسي ماته د لک ټیم راکی مقرره ټیم دی راته وخه چې په هغه ټیم باندې بالکل ووزم
ایمانم دے شیر خان
ما دے قران ایم دا سی سی کارڈ لری وند مکمل
او پیدائش خپل مان نه دے پاکستان کې سولے گا نا دمر پریشان ہے زتا سو مسدا اوس دا در ورځی کی ز کور نه نو ز مالا دمر خراب تے شپا ورځ نه دے چاپیر من غور زی الا سر ډیر خراب دی زوم سے بیخ نه دے سی پاکستان او افغانستان بالکل ورک وے
دا افغانانو اندخنی موارد دلی چې په پاکستان کې میشتي او د پاکستان حکومت ورته ویلی چې باید لدی هیواد ووزی.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه وړاندې نور راپورونه هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. د سوریې موقت ولسمشر احمد شاه ویلي د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره د اړیکو د لاښوالي او بشري او اقتصادي برخو کې پر هر اړخیزو همکاریو مفصلې خبرې کړې دي. سعودي عربستان د سوریې د کورنۍ جګړې پر مهال د بشر الاسد پر ضد د یاغي ډلو مالي ملاتړ کاوه. پلازمین ریاست د الشاره سفر د سوریې له پخواني متحد ایران څخه د دمشق د لرې کېدو یو بله نښه انګیرل شوې ده. تفصیل صفی الله ستانک زینورو.
احمد شاره چې تیرونی د سوریې د یو شمیر یاغي ډلو د مشرانو تر غونډې وروسته د دغه هیواد د موقت ولسمشر په توګه وټاکل شو، په خپل لومړني بهرني سفر کې د یک شمې پوره سعودي عربستان ته ولاړ. له شاره سره د سوریې د بهرنیو چارو وزیر اسد شیبانی هم ملتیا کوله. سعودي عربستان ته د اشاره د رسیدو په مهال په هوایي ډګر کې د سوریې نوی درې رنګه بیرغ هم د سعودي د بیرغ تر څنګ لیدل کېده. اشاره پر یاد کې د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره ولیدل. له محمد بن سلمان سره تر لیدنې وروسته اشاره په یو بیان کې وویل، موږ یو اوږده غونډه درلوده چې په ترڅ کې مو د سوریې د راتلونکي په جوړولو کې د ملاتړ لپاره رښتینی لیوالتیا واورېده او احساس کړه. د سوریې دولتي خبری آژانس سانا هم د احمد اشاره له قوله ویلي، د غونډې په جریان کې دواړو خواوو په ټولو برخو کې په ځانګړې توګه په بشري او اقتصادي چارو کې د هر اړخیزو همکاریو او د اړیکو د کچې د لوړېدو په هڅو بحثونه وکړل. د سعودي عربستان رسمي خبری آژانس هم راپور ورکړی چې دا غونډه د ورور هیواد سوریې د امنیت او ثبات د ملاتړ په لارو چارو د بحث لپاره جوړه شوې وه. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز او د هغه ولیعهد محمد بن سلمان د لومړنیو مشرانو په ډله کې وو چې احمد اشاره ته د سوریې د لنډمهاله ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي ورکړه. سعودي عربستان چې په خوایې د بشار الاسد پر ضد د یاغي ډلو ملاتړ کاوه، د سوریې ورستي تحولات له نږدې څارل. په تیر هغه چې تیر ډسمبر میاشت د احمد اشاره په مشرۍ حیات تحریر شام وسلوالې ډلې د بشار الاسد رژیم وپرځاوه او واک ترلاسه کړ. احمد اشاره او ورسره تړلې ډلې یو وخت القاعده سره اړیکې درلودې او په همدې سبب له پراخو بندیزونو سره مخ و. ان تر دې چې د احمد اشاره په سر چې هغه وخت د ابو محمد جولانی په نوم مشهور متحده ایالاتونو د لسو میلیونو ډالرو جایزه ایښې وه. امریکا بیا د 2023 کال په ډسمبر کې پر اشاره دا جایزه لری کړه. ویل چې هغه د امریکا له استازي سره په لیدنه کې ډاډ ورکړی چې د اسلامي دولت ډله یا داعش په سوریه کې فعالیت نه پرېږدي. خو له لویدي سره د اړیکو د ښوالي له تمایل سربېره پر سوریه د اروپا او امریکا بندیزونه لا هم نه دي لري شوي. دغو بندیزونو د لری کولو لپاره نړیوالې ټولنې ځینې ژمنې ورکړي. ریاست د اشاره د سفر په څیر اقدامات د لویدیز د ملاتړ د ترلاسه کولو او د بندیزونو د لری کولو په هدف ترسره کیږي. ځکه تر یوې لسیزې جګړې وروسته د سوریې بیا رغونه سلګونو میلیارډو ډالرو ته اړتیا لري. سعودي عربستان د جنوري په 12مه د سوریې د راتلونکي په تړاو د لویدیزو مشرانو په شمول د یوې غونډې کوربه و. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان هم 13 میاشت دمشق ته سفر کړی و او اعلان وکړ چې ریاض پر سوریې د بندیزونو د لری کولو لپاره هڅې کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې وروستیو کې د افغان نجونو د زده کړو په ننګه د ځینو لوړ پوړو طالب چارواکو له څرګندونو وروسته یو شمېر افغان نجونې او ښځې وایي طالبان باید د دوی د زده کړو په تړاول عملي اقدامات وکړي. دوی وایي دا ستونزه د طالب چارواکو ترمنځ په ناندریو او اختلافونو نه حلیږي. تازه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د مرستیال محمد نبی عمری یو ویډیو لاس په لاس کیږي چې هغه پکې ژاړي. مخکې تر دې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تنگزی هم ویلي وو د انجونو پر زده کړو بندیز از موږ د طبیعت خبره ده نه د شریعت. تفصیل د حدیث پر دې سپدې راپور کې
دوی دی خپل لا اختلافات ټول پری دی او مونږ ته دی د زده کړو اجازه راکی.
د خونځي له زده کړو یو به برخې شوی او د لوګر ولایت وسیدونکو ده دا چې نه غوړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خبر شي وایي د طالبانو مشرتابه باید د جنونو د زده کړو په تړاو عملی اقدامات وکړي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
زه مخکله دی نه چې طالبان راشي په خوانځي ته تلما زده کړې مې کولې خو اوس مونږه د زده کړو وخت را نه تیریږي او دوی هم دومره یو چارواکی یو څوای یو بل چارواکی بل څوای هیڅ د دوی هم سره بور معلوم نه دی. دوی دی خپل لا اختلافات ټول پری دی او مونږ ته دی د زده کړو اجازه راکی.
د کندوز پانتون د حقوق او سیاسي علومو پوانځي په خوانی موصله چې دا هم نه غوړي د ورته سنځ لامل نوم پر راپور کیا چی په دې اړه وای
خبرونو کې اورم چې یو چارواکی خفغان ښکار کړی دا خفغانونو اظهار ول څه ګټل بس خفغان او داسې احساسات خپل لیوام انسان هم هر وخت کې بیانوي. دوی باید خپل توپیر د عام انسانانو سره په عمل کې وخایي.
تازه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د مرستیال محمد نبی عمری هغه ویډیو غن خبرګونونه راپارولی او لاس پلاس کیږي چې نوموړی پکې د انجونو د زده کړو په اړه د خبرو په جریان کې پجړا کیږي. عمری وایي کډ انجونو زده کړې فرض او سنت نه وي مباح دي. خدای دې مونږ ته هدایت وکړي. دینی علوم چې آزاد دي باید عصري علوم هم آزاد شي. د طالبانو د حکومت په کورنیو چارو وزارت کې وی سرچینی ازادي رادیو ته دا ومنل چې نو موري دا څرګندونه د سلواغه پاتمه خوست ولایت کې د جنونو په وی مدرسې کې کړی دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تنگزي هم ویلیو چې د جنونو پر زده کړو بندیز مونږ د طبیعت خبره ده نه د شریعت. د جنونو د زده کړو په تړاو د عباس تنگزي له روسیو څرګندونو وروسته زینو کورنۍ او رسنوي او یو شمېر ټولنیزو فعالانو له افغانستانه د نوموړي د وټلو پاړه خبرونه خبره کړل خو په خپل عباس تنگزي به له ازادي رډيو سره په خبرو کې ویلیو چې د افغانستان کې دی طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنۍ دوروسته پر افغان جنو هر ډول زده کړې بند کړې او په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو هم را وګرځولې. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان له ډلې صلاح الدین سعیدی وایي د انجونو لزده کړو سره د طالبانو مخالفت غیر شرعي عمل دی.
یو د عادي خلکو شکایت ده او یو د چارواکو او د طالبانو د مشرتابه او د هغه څوک چې حکومت پلاس کې لري د دې نظر روایت او فهم چې د حق په موضوع کې ده دیتہ و د ویلو پرته عمل پکار دی. د کپڅ شي باندې باور مندي او خپل هم مشروع حاکمیت نه دی او سره دا غي هم په نورو د اولادو باندې د ملت په اولاد باندې تطبیقوي دا ګناه ده د خطا ده د غیر اسلامي عمل دی.
د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو په تیرو څ باندې درینی مکالونو واکمنۍ کې نړیوال ټولنې ملګرو ملتونو په ځانګړي توګه اسلامي هوادونو په وار وار دا ویلي چې طالبان باید لزن پرته افغان جنو ته د زده کړو په ګډون نور بنسټي حقونه ورکړي خو طالبانو بیا ادعا کړي چې د ټولو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي. هغه ادعا چې افغان مرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما د روان کال د جنوري 23مه د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلی چې افغانستان په نړۍ کې وازینې هواد د چخکارا په کینجونې ل زده کړو منشوي او دا چې میلیونونه جنې له دغه بنسټیز حق محرومي شوي دا یو تراژیدی او ناورین دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
همدارنګه تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه پر ټولو ټولنیزو پاڼو فیسبوک، ټویټر، انستاګرام، همدارنګه یوټیوب، واتس اپ ګروپونو او په ټلګرام کې په چینل کې هم در سره ولولي او زموږ خبرونه واورئ. هلته د طالبان حکومت د کابل د حضوري چمن د مالکیت د حق د ټاکلو او د دې ځای د مناسبې کارونې لپاره د طرحې د مالکی دو په مخه غونډه کړې ده. په دې درې اړخیزه ناسته کې چې پرون د طالبانو د ښار او کور جوړونې وزارت، د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د ملي اولمپیک ریاست ترمنځ ترسره شوې، ټینګار شوې چې حضوري چمن کې باید تاریخي، کلتوري او اقتصادي ارزښت د عبادت لپاره ځای او د مګټو نور اړخونه په پام کې ونیول شي. یو شمېر افغان ځوانان او ورزشکاران چمن، حضوري چمن د تمرینونو لپاره مهم ګڼي او له طالبانو غواړي چې باید دا چمن لکه پخوا یې ورزشي لوبغاړی پرېږدي. تفصیل په دې راپور کې.
حضوري چمن چې له څو کلونو راهیسې بې کبله وچ او شاړ دی، اوس د طالبانو حکومت غواړي چې د دې ځای د مالکیت برخلیک په ډاګه کړي او د دې سیمې د سمې استفادې لپاره یو سیستماتیک پلان جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د لیندې په 13مه د شنبه په ورځ په همدې موخه د ښار او کور جوړونې وزارت، د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د ملي اولمپیک کمیټې ترمنځ درې اړخیزه ناسته شوې ده. په دې ناسته کې ټینګار شوی چې د حضوري چمن د سالمې ګټې اخیستنې لپاره او پکې د تکړښت، د غشان، تاریخي، کلتوري، اقتصادي، عایداتي ارزښت، عبادت ځای او نورې ټول ګټې چارې په پام کې ونیول شي. ناسته کې پریکړه شوې چې په راتلونکي ناسته کې د ملکیت استفادې لپاره یو منظم او هررخیزه طرحه چمتو شي. اړوند اسناد راټول او د وروستۍ پریکړې لپاره د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته واستول شي. یو شمېر ورزشکاران په ځانګړي ډول د فوټبال د برخې لوبغاړي وایي چې حضوري چمن له پخوا څخه د دوی د تمرینونو لپاره یو ښه ځای وو او باید یوازې د ورزشي فعالیتونو لپاره بیرته ورغول شي. احمد یو له دغو ځوانانو څخه دی چې اوس مهال هر ورځ د فوټبال تمرین لپاره حضوري چمن ته ځي. ازادي راډیو ته وویل
چمن حضوري کې محبوب په خطر شاو.
حضوري چمن هغه ځای دی چې مونږ له سپورت سره غمینه چې لرو، هلته زو فوټبال کوو. خو زه نه پوهیږم چې آیا اسلامي امارت تصمیم لري چې دلته نور څه جوړ کړي. کدا سوي نو باید دا کار و نه کړي. زما هیله ده چې حضوري چمن چې له پخوا راهیسې په کابل کې ورزشي لوبغالی دی، باید بیرته د ځوانانو ورزشکارانو لپاره شینه ورغول شي لکه څنګه چې پخوا وو.
اسمت قادری چې د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې پخوانی غړی دی هم ورته نظر لري.
حضوري چمن یو له هغه مهمو لوبغالو څخه دی چې اوږده سابقه لري. یوان بهرنیان هم ورسره آشنایي لري. دا یو ډیر مشهور میدان دی او باید بیا ورغول شي ځکه چې ډیر خلک د سپورت لکه فوټبال، والیبال، پینګ پانګ او فوتسال لپاره ورته راځي. دا میدان باید یوازې د ورزشي فعالیتونو لپاره وکارول شي.
موږ هڅه وکړه چې د ملي اولمپیک کمیټې د ویاند اتل مشواني نظر هم واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ورنکړ. خو هغه مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې پریکړه شوې د ازمکه دوی ته وسپارل شي او دوی یې د خصوصي سکتور په همکارۍ د بیا رغولو پلان لري. حضوري چمن د کابل تر ټولو لوی ورزشي سیمه بلل کیږي چې شاوخوا زر جریبه مساحت لري. دا له لسیزو راهیسې د غشان د نظامي رسم گشتونو، تفریحي پروګرامونو، هنري کنسرتونو، تمرینونو او بیلابیلو ورزشي سیالیو لپاره کارېده. حضوري چمن په 1999 لمریز کال کې د عزیزي بنیاد او MTN مخابراتي شرکت په 2 میلیونه ډالر مرستې د ملي اولمپیک کمیټې سره په هوکړه بیرته ورغول شو او په 1999 کال کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. خو د وخت په تیریدو ورته د نه پاملرنې له امله دا ورزشي میدان خراب شو او آن د جمهوري نظام پر مهال د معتادینو د اوسېدو ځای وګرځید. که څه هم ورزشکاران او ځوانان غواړي چې حضوري چمن یو ځل بیا په اساسي ډول ورغول شي او د ورزشکارانو لپاره وکارول شي، خو دا چې د طالبانو حکومت مشرتابه به د دې میدان په اړه څه پریکړه وکړي وخت به یې روښانه کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پانه ته سرور ښکاره کړی
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته
تاسو زموږه غلاسته یې رادیو نوري د دې خبرې خبرونه پایتر ورسېدو په بلنی مې کې درته د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو خو ترغه وړاندې ورزو د دې سات خبرونو ته چې په لنډه توګه تاسو ته وایو